د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1991 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو کوربه شي. نړیوال بانک وایي سږکال به په افغانستان کې شاوخوا 80% خلک د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د ایراني رسنیو په وینا په څو بیړیو کې پرون د بوشهر په بندر کې اور ولګېد. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د اسکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړه ویلي دي چې د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندي وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسدآباد د مرکزی روغتون رئیس عطاالله صافی ازادي راډیو ته وویل چې شپږ جسدونه د دوی روغتون ته لیږدول شوي او نه تنه هم ټپیان دي. پاکستاني ځواکونو اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې یوه ورځ مخکې تر دې یعنی د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان له لوري د پاکستان په خوا ډزې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د ډیورین فرضي کرښې په اوږدو کې د خپل سرو تاسیساتو رامنځته کول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لامل ګرځېدلی شي په هیڅ وجه د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي. د سیمې د وضعیت په اړه به له خپل خبریاله واورو وروسته. طالبانو د افغانستان د حکومت د 150 نورو زندانیانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې دا 150 تنه په هلمند کې خوشې کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري د 19 نیټې د سولې د هوکړه لیک له مخې له افغان حکومت غوښتل شوی دي چې د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشې کړي او طالبانو ژمنه کړې ده چې د دې په بدل کې به نږدې 1,000 تنه دولتي بندیان آزادوي. تر اوسه د حکومت له لوري تقریبا 4,200 طالبان له زندانونو خوشې شوي او طالبان وایي چې نږدې 800 حکومتي زندانیان تر اوسه آزاد کړي دي. په کاپیسا کې څلور تنه وژل شوي. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په وروستیو کې د کوهبند ولسوالۍ د هاشم خیل په کلي کې یو تن وژل شوی او په همدې ولسوالۍ کې د دو قومونو ترمنځ نښتې پر مهال درې تنه نور وژل شوي دي. ښاغلی شورش زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د مداخلې له امله دا جګړه ختمه شوې ده. د دې نښتې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د روان لمریز کال له پیله د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 4,940 کسان افغانستان کې په کورونا وایروس اخته شوې دي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراق چې تیر ماښام د یو سیاسي امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد، څه باندې درې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تهران ته تللی و. د ښاغلي اتمر د سفر په مهال دواړو لورو موافقه کړې وه چې د درېو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سکال وروسته تر هغه اړیکې ترنګلې شول چې د غویي په 12 له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هرې روز سینته ځانونه واچوي. د دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یست کې د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ایراني پلاوي د کابل د سفر د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي. د ایراني رسنیو په وینا په څو بیړیو کې پرون د بوشهر په بندر کې اور ولګېد. دې اور لګېدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د دې راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 بیړۍ زیانمنې شوې دي. په تیرو څو اونیو کې د ایران په بیلابیلو سیمو کې پوځي او ملکي ځایونه په نښه شوي دي. د جون په وروستیو کې په پلازمینه تهران کې یوه چاودنه په یوه پوځي مرکز کې او بله په یوه روغتیایي مرکز کې وشوه چې دوهمې یوې د 1900 کسانو ژوند واخیست. د جولای په 2 د چارواکو په وینا د ناتانس په اټومي مرکز کې اور ولګېد. د ایران یوه امنیتي چارواکي بیا یوه ورځ وروسته وویل چې د دې اور لګېدو علت روښانه شوی دی. وروسته به بیا څرګند کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایرس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی. په ترکمنستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي مشر کاترین سمالوود د خپل لس ورځني سفر په پای کې د دغه هیواد حکومت ته وړاندیز وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره ضروري روغتیایي خدمات ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې سره ترکمنستان ته تللی پلاوی د سکاروي او سخت سا لنډۍ ناروغي راپورونو ته اندېښمن دی. کورونا وایرس ممکن د سکاروي په څیر د ناروغیو سبب شي. د همدې لپاره کاترین سمالوود د ترکمنستان حکومت ته لارښوونه کړې ده چې د کورونا وایرس د پیژندلو لپاره د ازموینو چارې پراخې کړي. که څه هم تر اوسه د ترکمنستان حکومت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی، خو د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د ترکمنستان ځینې سیمې قرنطین شوې یو شمېر صنعتي مرکزونه بند شوي دي. د ترکمنستان روغتیایي چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې له خلکو وغوښتل چې له خاورو دوړو د سږو د ساتنې لپاره له کوره بهر ماسکونه وتړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو کور بشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وای دا وړاندیز پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي اتمر ته وکړ.
ښاغلي اتمر ته وړاندیز وکړ که چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې د دې هیواد شاوخوا 80% وګړي به د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان حکومت څه اقدامات کړي؟
د حکومت دې برخې ته هیڅ پام نه ده کړی. حکومت تر اوسه په دې نه پوهېږي چې د دوی څومره خلک په کلو کې ژوند کوي، څومره د فقر لاندې ژوند کوي او څومره ته دوی باید کومک ورکړي، له کومو لارو نه باید ورته ورکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو او د فارس د خلیج شپږو هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو په افغانستان، عراق او سوریه کې له داعش سره د مرستې په تور بندیزونه لګولي. د ژوند رنګونو نوې برخه هم مه هېروئ.
دولس کاله کېږي چې د شریخ کار زه کوم او ورځ تر بله زه پکې مخکې روان یم.
ازادي رادیو اورید خبرونه په تاسو برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په نمراسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخ په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان حکومت وای په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د زبندې شوې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا خبره شوې ده او ویل شوې چې د ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې دزبندی وشي او په سیمه کې د پوځي مسولینو له لوري غونډه وشي. ورزو د کونړ مرکز اسداباد ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري را سره وصل دی. انوري صاحب، خبرونه ته خره غلا سهار مو په خیر. د سیمه د وضعیت په اړه کراته وای چې آیا په رښتیا هم دزبندی شوې دي؟
من نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو سهار په خیر وي. ما څو شپې وړاندې سرکانو ولسوالۍ ته ټلیفون وکړ، هلته معلومات وکړ د خلکو نه. هغوی وویل چې تېر ماښام شپږ بجو پورې ډزې وې او د هغې نه وروسته کوم ډز نه دی شوی، اوربند په خپل حال پاتې دی او دوی آرامه شپه تېره کړې ده. نو
پرون لسمی جسدونه او دغه راز زخمیان روغتون ته انتقال شوی و، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا له هغو ټپیانو چې وضعیت یې نازک هم ښودل شوی وضعیت څه ډول دی او تر اوسه پورې څو تنه وژل شوي چارواکو څه ویلي دي؟
د تېرې ورځې په راکټي بریدونو او جګړه کې د ډاکټر ګل محمد بیدار په خبره چې د کونړ سرپرست والي دی وایي اته کسان په کې وژل شوي چې اکثره زنانه ماشومان او سپینګیری دي، عام خلک دي. یولس تنه په کې ټپیان دي چې هغې کې زیات همدغه ماشومان او زنانه او لویان دي. د سیتامی مسؤولین هم وایي چې دوی ته اته جسدونه راوړل شوي، یولس تنه ټپیان راوړل شوي دي. دوی وایي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی، اوس دا کوم یولس کسان چې دي کوم مشکل نه لري او د درملنې لاندې دي. نوري صاحب، تاسو د اعلامیې د وزارت خارجه د اعلامیې خبره وکړل چې په کې د بریدونه غندل شوي او دا پرېکړه هم خبره هم شوې ده چې دوی به درې اړخیزه غونډه کې دغه خبرې څېړي. خو د دې نه وړاندې نوري صاحب تاسو ته معلومه 2010 کال نه راپه دې خوا پاکستان د کونړ په خاوره راکټي او توپچي بریدونه کوي. هر وخت دغه سي بریدونه غندل شوي دي، دغه سي مخامخ جګړې هم ډېرې شوي. یوازې تیر کال تاسو ته په یاد اورېدونکو ته چې په ناری کې دغه سي غټ جنگ وشو، درې ورځې دوام وکړ، څو کسان پکې ولسي ووژل شول، زخمیان شو. هغې وخت کې هم دغه سي اعلامیه خپره شوله چې دغه پېښه موږ غندو په کلکو ټکو باندې. یو هیئت وټاکل شو ورته، خو په دغه سي خلک د دې ناهیلي دي چې هیئت دونه ټاکل کیږي خو پاکستان په خپل کړو ژمنو باندې عمل نه کوي. بله
بله. او دایمي حل لاره تر اوسه پورې ورته نه ده موندل شوې؟
بالکل، دغه شته د دایمي حل لاره نه ده موندل شوې تر څو پاکستان باندې فشار راوړل شي یا قناعت ورکړل شي چې په د کونړ په خاور د بریدونه نه کوي. تر اوسه پورې د کوم حل لاره نه ده موندل شوې.
بله، مننه. له اسدآباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوری و چې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو د وروستیو نښتو وروسته د سیمې د وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جرمنی غواړي چې د بین الافغاني خبرو کور بشي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي و چې د جرمني په ګډون یو شمېر نور هیوادونه هم دې ته تیار دي او دا هڅه به کوي چې د سولې مذاکرات په ګڼو هیوادونو کې وشي، وروسته تر دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لومړی پړاو روانونی پای ته ورسېد او له ژمنې سره سم 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل. د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې ګړندې شوې دي. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
جرمنی چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کور بشي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دواړو لوریو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې وه. نږدې دوی اونۍ مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړی خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر ده هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروې، چین، روسیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړې.
شاغلی حکومت د افغانستان بهرنیو چارو وزیر شاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ که چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ و د سولې کوربتوب لپاره د زیدخ په هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه اونۍ وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 1500 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمېر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوي یو، نو د بندیانو د خوشې کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبې په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د برید په ترڅ کې د ملي امنیت د 11 کارکوونکو په ګډون 1300 ووژل شول او شاوخوا 70 نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
آزادی خبری مجله اوري. نړیوال بانک وایي افغانستان به د 2000 میلادي کال تر پایه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې په افغانستان کې د وګړو شمیر ډېر زیات شي. دې بانک په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي چې د کورونا وایروس خپرېدل به د افغانستان اقتصادي پرمختګ ډېر ورو کړي. نور حال د دې نظر په راپور کې اوري.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د عوایدو د سطحې د ټیټېدو، د خوراکي توکو په بیو کې لوړوالی او نورو اړتیاو له امله به د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د وګړو فیصدي لوړه شي. د بانک خپل شپږ میاشتنی اقتصادي راپور د طوفان په وړاندې درېدل تر عنوان لاندې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې په 2018 میلادي کال کې 55% افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه، خو په 2020 کال کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله دا شمېر 2.5% ته لوړ شي. افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر مشر هنری کراولی وایي د کرونا وایروس له امله رامنځته شوی بحران به د افغانستان پر خلکو فوق العاده منفي اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د نړیوال بانک راپور تاییدوي او وایي چې شاید د افغانستان عواید له 20% پورې کم شي.
تاثیرات کرونا طوری بوده است که ما نمیتونیم
د کرونا وایروس اغیز دا شانو چې موږ نشو کولای د ټاکل شویو عوایدو میزان راټول کړو. د اقتصادي وضعیت په اړه پرته له شکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر کرونا وایروس د دې هیواد اقتصاد هم ځپلی دی. د بېوزلۍ او وزګارتیا کچه به لوړه شي او د افغانستان اقتصاد مثبت پرمختګ نه کړی،
رشد مثبت نه خواهد داشت.
د نړیوال بانک موندنې ښیي چې د روان کال شپږو لومړنیو میاشتو کې د اقتصادي فعالیتونو انډول د قرنطین له امله ډیر کم شوی او دې کار د صنایعو او خدماتو په برخه منفي اغیز کړی دی. د نړیوال بانک راپور کې چې په کلنی ډول 2000 خبريږي دا هم راغلی چې 2020 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي پرمختګ له 5.3% راکم شي. په ورته وخت کې د پهنتون استاد او اقتصادي چارو پوه قیس محمدی وایي حکومت باید د مناسبو تګلارو په پام کې نیولو سره افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو مخه ونیسي.
زه په دې اند یم چې د 2020 کال تر اخره پورې به په افغانستان کې د فقر او د بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه وي او دا به باعث د دې شي چې دلته په افغانستان کې د ملي عوایدو کچه هم ورسره راټیټه شي. د افغانستان حکومت باید یو څه تر لاس لاندې نیولی وای، خو متاسفانه افغانستان د هغه هیوادو له جملې نه ده چې موږ بودیجه په کافي اندازه باندې نه لرو او یو تعداد عواید هم اختلاس شول. کېدای شي چې دلته د فقر او بدبختۍ کچه ډیره لوړه شي.
نړیوال بانک د خپل دغه تازه شپږ میاشتنی راپور په یوې برخه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه سپارښتنه کړې چې د دولت لګښتونو کې باید لومړیتوبونه پام کې ونیول شي او نړیواله ټولنه له دې هیواد نه په وخت سره دوامداره مالی ملاتړ وکړي.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په نوي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا د هیواد اقتصاد لا کمزوری کړی دی. بانک ویلي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو دولتونه چې په خپله هم له ستونزو سره مخامخ دي او له بلې خوا د سولې د خبرونه معلوم برخلیک هم په خصوصي سکتور کې د پانګونې مخه نیولې ده. نړیوال بانک ویلي چې روان 2000 میلادي کال د افغانستان د کورنیو ناخالصو تولیداتو د 5.5 او څه کم 9% ترمنځ ودې اټکل کوي. په تیر 2019 کال کې دغه وده څه کم 3% و. نړیوال بانک دغه راز ویلي چې دغه وضعیت به د افغانستان د نفوسو په سلو کې اویا د لوږې تر کرښې لاندې وضعیت ته انټیل وهي. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له کارپو وحیدالله غازی خیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دغه وضعیت چې د افغانستان اقتصادي ډیر کمزوری کړی آیا دا به موقتي وي او که به یې اغېز اوږدمهاله وي. ښاغلی غازی خیل وویل
فکر کوم چې دولت به کوم پروګرام ورته لري د مارشالې رتبې لپاره به ورته جمهور رئیس یا څوک به حتماً ورته تبریکي لیږي یا به ورته محفل نیسي. مګر مسله دا ده چې دا حتمي نه دی. نو که په موږ تاریخ ته نظر وکړو په ډېرو وختونو کې داسې شوي دي چې یو قومندان ته مارشالې رتبه
دا د حکومت پورې ارتباط لري او د سیاسي جوړجاړي پورې ارتباط لري. که چېرته سیاسي جوړجاړی وشي دغه اقتصادي کوم مشکلات چې راغلي دا ورسره حل کیږي او کچیر ته همدغه سیده مشکلات د دوه مشرانو ترمنځ په کابینه باندې په والیانو په سفیرانو باندې روان وي دا اقتصادي وضعیت ډېر مغزمن کولای شي. تجارت مغزمن کوي ټول شانو باندې ډېر منفي تاثیر کوي ځکه زمونږ هر څه سیاسي دي که تجارت دی که ترانزیت دی که اقتصاد دی نو دا ډېر منفي تاثیر به پیو کی. زه چې نن ته ډېر خوشبینه نه یم چې دا د موقتی وسیږي.
له سیاسي ثبات ورهاخوا د کورونا وبا هم لکه د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان اقتصاد ډیر ځپلی دی. له بندیزونو سره د کاروبارونه اکثرا په ټپه درېدلي دي. دغه راز نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان د دولت کورني عواید به هم د کورونا د وبا په خاطر باندې چې بندیزونه لګول شوي دي تر 10% پورې کم شي. د افغانستان دولت ته څه پکار دي چې وکولی شي له دغه حالته ځان وباسي او دا هڅه هم کوي چې باید افغانستان خودکفا شي؟
خودکفا خو په دنیا کې هیڅ ملک نه دی. دا امکان هم نه لري چې افغانستان غوندې یو هیواد دی خودکفا شي. خو د دې لپاره چې دغه کورونا وایرس اوس زمونږ د ژوند یوه برخه ده څنګه کولای شو چې دې سره ژوند وکړو، کارونه منظم کړو، ښوونځي پرانیزو، اقتصاد ته وده ورکړو، پانګونه جذب کړو، ښه حکومتولي قوانین تصویب کړو. مګر حکومت دې برخې ته هېڅ پام نه ده کړی. حکومت تر اوسه په دې نه پوهېږي چې د دوی څومره خلک په کلو کې ژوند کوي، څومره د فقر لاندې ژوند کوي او څومره ته دوی باید کومک ورکړي، له کومو لارو نه باید ورته ورکړي او څه تدابیر ورته لري. دوی تر اوسه پورې متاسفانه هېڅ تدابیر دغه لپاره نه لري. نه روغتونونه، نه کاروبارونه، نه رستورانتونه، نه پلازاوې، یعنی ټول کاروبار هر څه په ټپه درېدلی دی. حکومت په خپلو سیاسي معاملاتو کې ډېر زیات مصروف دی.
د اقتصادي چارو کارپو وحیدالله غازی خیلو. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه ده. په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له اوهڅلوېښتمې انکلیزي سره برابره ده. د 1252 لمریز کال په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکه کېښود او جمهوریت اعلان کړ. پاچا ګل وفادار د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو وزیر و او له داود خان ته نږدې پاتې شوی. وایي
افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت و. دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی و، بیا په کور ناست و. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنې شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشری داود خان په دې مقبول کړای چې د امتحان ورکړای او چې د ملي شخصیت په افغانستان کې په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي. ماته دغه مهمه نو ځکه دغه ګام ما واخست چې د داود خان سره په مشری باندې په افغانستان کې د جمهوري نظام په هغه کې زو قطر کې زمور سعودي عرب چې پراتلو کې.
له پاچا ګل وفادار سره بشپړ مرکز په بلخ پرونه کې اوریدل شي د غراز د جمهوریت نظام تموهم په یو تفصیلی راپور کې انکټنه کړی ده. او سمي ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو بندیزونه ولګول. دا بنسټونه او کسان په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش په مرسته تورن شوي دي. نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن له افغانستان تر منځنۍ ختیځه یو شمېر بنسټونه او څو تنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونو زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پریکړه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل شوي دي او د ترهګرو د مالي خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیه او سوریه کې، همداراز په افغانستان کې د ټولنیز خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګېدلی دی. د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیز لګول شوی دی. ویل کېږي چې له دې مؤسسې د یو پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د هلو ځلو ملاتړ کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دي چې کومه پریکړه چې وشوه تر ډېره هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداری دی چې له ترهګرو سره مالي مرستې کوي. د امریکا خزانې وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الحرم صرافي توسل شرکت او الخالدی صرافي په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هیواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګر ډلې مشرانو ته په سلګونو سره ډالر ورکړي دي په تور لیست کې داخلوي. د امریکا خزانه وزارت زیاتوي د عبدالرحمن علي حسین علي احمد الرابي په نوم یو تن په دې لیست کې شامل دی چې په 2018 کال کې د داعش مالی مسؤل ټاکل شوی و. دا کس یو له هغو څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریه دننه او بهرې داعش ته مالی تسهیلات برابر کړي دي. د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنگتن ولګول، د دې کسانو او بنسټونو پیسې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل کېږي او امریکایان نشي کولی